ښاغلی حبیب الله غمخور د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د 18 د سپتمبر تر پیښو وروسته به ملي ټولنې په افغانستان کې د نظامی عملیاتو تصمیم ونیوي. دغه جنگ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د چپکېدو ترڅنګ په تیرو څوارلو کلو کې کمی لاسته راوړنې درلودې.
بله، یو اساسي خبره چې ډیره حیاتي ده د افغانانو لپاره، هغه دا چې د 18 د سپتمبر نو وروسته چې په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ پوځي عملیات شروع شول، دا هیواد یې د بنسټپالو او په پردوی هیوادو کې جوړ شوي ډلې چې د طالبانو په نامه له حاکمیت څخه خلاص کړل. دغه د طالبانو د حاکمیت رنګول د افغانانو د خوشي او خوشحالۍ لامل وګرځېدی او افغانانو لپاره د یو روښانه راتلونکي زیری و. د دې ترڅنګ په افغانستان کې سره له دې چې زما په شمول ټول موږ هغونه توقع او ارزوګانې شمول له امریکا او اروپایي ټولنې یا د نړۍ د ټولو هیوادونو سره چې دا حساب په پروګرام کې په افغانستان کې پوځي شتون درلود ډېرې زیاتې وې، خو د دې سره په څنګ کې چې ناخوالې موجودې دي، یعنی تر اوسه دا د 14 کال وروسته بیا هم امنیت تکنی دی. د طالبانو په یوازې یو بل تور ډله د داعش په نامه د افغانستان کله په شمال کله په جنوب کې کله په مرکزی سیمو کې پورته او کښته کیږي او د افغانانو د زورولو او بی ګناه انسانانو د وژلو لامل ګرځي. خو د یو نظام چې باید پر دیموکراتیکو اصولو بناوي اساس یې کېښوي، دغه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په سوله ییزه توګه د حاکمیت انتقال، دا هم زه خپل د بهرنیانو د شتون یو بری بولم، سره لږ چې په دغه انتقال کې یا په د اوسنی حاکمیت کې دغه چې موږ ورته دوه ساری حکومت وایو ناخوالې موجودې دي. اما په افغانستان کې معمول داسې و چې پخوانی مشر به وژل کېدی یا به نوبل څوک راتلی. ولی دا
بلې په همدې کې بعد خو غواړم ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم، آیا راغلي تغییرات اساسي وه همدا چې تاسو یاد کړه، او د دغو تغییراتو اندازه او کیفیت ستاسو په نظر قناعت بخش دی؟
داسې دی چې په افغانستان کې دیموکراسي پخوانی سابقه نه لري. زما په عقیده دغه خښته چې ایښوده سوې ده که اوس نو په آینده کې دغه دیوال منظم جوړ شي، نو به د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت یا په افغانستان کې د سیاسي دیموکراتیکو اصولو د تکامل لپاره لار پرانیسي. او کدا کج وینو هغه یو درې متل دی چې د یو دیوال خښته کژک شي فودل سینو بیا تر سره یا پورې دا دیوال بیا کورس دی. موږ امیدوار یو چې اوسنی چارواکي سیاسي ډلې سیاسي شخصیتونه نړیواله ټولنه دغه خښته چې ایښې ده د دې سره په څنګ کې دا خښته هم کښې فودل سي چې په راتلونکو انتخاباتو کې جنګ سالار پاټک سالار زورواکي په یوه اصطلاح که څوک راڅ خوا بدې نه سي دولتي مافیا هغه کې لاس ونه وهي، ولس ته دا حق ورکړه سي او ولس په دې پوه سي چې ته دا حق لرې چې خپل چارواکي له ځان لپاره وټاکې. متاسفانه تر اوسه پورې دغه تبلیغ چې باید سوی وای ضعیفه دی. زموږ میډیا هغه رسالت چې د ولس په وړاندې لري هغه سرته نه شي رسولی. زموږ دولتي چارواکي هغه رسالت او مسؤلیت چې د ولس په وړاندې لري سرته نه رسوي، په نورو خپلو شخصي جنجالو خپلو شخصي ډلو او ټپلو کې سر اخته دي چې دې او هغه ته دا مقام او هغه مقام یا جوړول او یا په هغو کې د نصبولو لپاره تلاش کوي.
بله، اوس به هغه ستاسو پخوانی تذکر ته راسم چې په افغانستان کې د 18 د سپتمبر تر ټولو لویه لاسته راوړنه د طالبانو او القاعده له منځه وړل او د دولتي قدرت څخه د طالبانو ایستکول و. خو د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبان ترڅنګ داعش هم اوس فعالیت کوي، نو په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور نتیجه څه شي ده؟
زما عرض دا و ما وویل چې اغمره ارزوګانې چې افغان ولس له امریکا او بهرنیو هیوادو له پوځي شتون څخه درلودې، متاسفانه هغه یو څه په ناهیلیو بدل شوې. موږ په اوسني حالت کې نشو کولای چې بهرنیو هیوادو ته ووایو چې د خدای په امان. یو د احساساتو خبرې دي، یو د افغانستان عیني واقعیتونه دي چې دا سبا د دې هیواد څخه بهرنیان وځي په دې ملک کې به یو بله تور تم وي، نه دا داعش او دا طالبان به هیر وي. داسې یو سیاسي او یو ملي بحران به وي. اوس موږ په داسې یو هیواد بدل شوي یو چې نړۍ مو د دې ننداره کوي چې زموږ بې ګناه خلک کله طالب پدرخته زړی او کله داعش.
بله، زما ورستی پښتنم تقریبا د نور سره اړه لري. مشکل په څه شکري؟ آیا امنیتي قواوی قادر نه دي؟ بین ملي ټولنه ناکامه ده؟ او که د افغانستان خلکو ونه سوای کولای د دغه موقعیت څخه ښه استفاده وکړي؟
زما په عقیده بین الملی ټولنه هم د خپل شتون په دوران کې یو سلسله اشتباهات سره مخامخ وه.
بله،
امیدوار یو چې خپل پخوانی باندې یو نظر لید ولري او خپل پخوانی اشتباهات ته کتنه وکړي او په افغانستان کې د نوي طرح سره د افغان ولس لپاره کومک ته راوړي. دولت متاسفانه هغه وخت چې کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس و، لکه چې لازمه و چې موږ د نړیوالو اقتصادي امکانات ما هدف کی او پوځي امکانات استفاده کړی وای، هغه په دې مصروف و چې دلته او هلته دی او هغه ته چوکۍ پیدا کی او خلک یې په وادو یار لس کاله وساتل. په واقعیت کې حالت د افغانستان دغه سرغړی چې اوس افغانستان د خرابۍ لور ته روان. اوسنۍ دولت هم لکه څنګه چې نړیوال توقع لري، لکه څنګه چې دغه افغانان د حساب د لارې هر ورځ دا زاری کوي چې یو روی د خدای بل د قرآن سره جوړ شي، د دغه چوکیو پر سر د دولت پر شلو شلو موي شي، پر باندو او دلو او تپلو یې موي شي، پر یو چوکی باندې رقابت مکوي. دغه سیاسي نه انډول حالت هم زموږ کورنی او هم زموږ بهرنی هغه دشمنان چې غواړي افغانستان یو ځپلی او په جګړه کې ښکیل هیواد وي، دا هغه سره مرسته کوي. هغوی په دې پوهیږي چې دغه هیواد سیاسي ځواک په دغه حالت اخته دي، نو په دغه سي یو سیاسي نه انډولتوب او یا اختلاف کې زموږ دغه امنیتي ځواکونه هغه هم حیران دي. هغه څوک چې د هغوی مورال ضعیفه دی، د بلې خوا څخه زموږ وسلوال ځواکونه په هغه وسله نه دي سنبال کوم چې د دوی دشمنان سنبال دي. زموږ وسلوالو ځواکونو ته متاسفانه ډوډۍ نه رسیږي، حتی د څښاک اوبه نه رسیږي، نور لوجستیکي امکانات او خدمات خو پرېږده، نو په خالي لاس په وږ نس د دشمن سره چې هر څه لري او هر لحظه اکمالیږي، د پاکستان څخه له ایران څخه جنګېدل مشکله خبره ده. سړی باید دا وکړي او د بلې خوا څخه امنیتي ځواکونه هغه مسؤلیت چې دوی لري د امنیت د ساتلو راوستلو لپاره په ښارونو باندې د کمربندونو د جوړولو په هکله متاسفانه هغوی هم هغه مسؤلیت سرته نه دي رسولي.
بله،
خبره دا ده چې دولت خپلو مسؤلیتونو ته جدي متوجه شي. کومه توجه نه شي همدغه حال وي چې دا اوس د افغانستان امنیت له خطر سره مخامخ دي، زموږ څخه نړیوال مخ اړوي، زموږ څخه نړیوال اقتصادي ټولنې چې هغوی دلته باید سرمایه ګذاري وکړي په هیڅ صورت نه کوي.
بله، ښاغلی حبیب الله غمخور د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه، دا چې زموږ سره مرکې ته حاضر سواسي، یو جهان مننه.
خواهش کوم، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.